کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه.
سلامونه او ستړي مشي. دا کابل په وخت غرمي 12 بجې شوې. زه اجمل اندیمو دی ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خبرونه کې مو هرکلی کوم. په دې خبری خبرونه کې درته د افغانستان او نړۍ نه مهم خبرونه او ریپورتونه لرو، خو په پیل کې پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړي پرون هم د طالب مشرانو پر سفر د بندیز په دریس کې سره ویشلی. دا خبره د فرانسې دولتي تلویزیون فرانس تلی رشت ډیپلوماټیکو سرچینو په حواله کړې. د طالبانو په 14 مشرانو د اصولې د خبرو په هدف د سفر بندیز معاف شوی و، خو دغه معافیت تیره جمعه پای ته ورسید. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرونی غونډې نور جزئیات لا رسنیز شوي نه دي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په 19 ولایتونو کې د ورښتونو او ناڅاپي سیلابونو خبرداری ورکړې. د ادارې په بدخشان، تخار، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، کاپیسا، پنجشیر، بغلان، پروان، کابل، میدان وردګ، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، اروزګان او زابل ولایتونو کې د احتمالي ورښتونو او د سیلابونو د راوتلو اټکل کړې. دا ورښتونو اندازه د 340 ملي متر ترمنځ اټکل شوې ده. د دې ادارې د خبر پاڼې لمخې په هرات، فراه او نیمروز کې له خاورو او دوړو سره د توندو بادونو وړاندوینه شوې ده. سیلونو پرون د کابل، کندهار، لوی لارام په غزنی کې پرې کړې و چې له امله یې په سلګونو مسافر په لاره کې بند پاتې وو. همدارنګه د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خلکو ته درانه زیانونه اړولي. په پکتیا کې د پوهنې ریاست په چوکاټ کې د ښوونکو د شپږ سوه و نو بستون لپاره د ازموینې بهیر پیل شوی. د ازموینې د لوی ادارې تخنیکي مشر لطف رحمان حکمل پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې 102 بستونه د ښځینه ښوونکو لپاره ځانګړي شوي چې د په وینا ورته په لسګونو ښځو نوملیکنه کړې. د چارواکو په وینا په ټوله کې په دغو ازموینو کې نږدې 1100 کسانو نوملیکنه کړې ده. او پاکستانی چارواکي وایي چې د دې هیواد پولیسو پخوانی صدر اعظم عمران خان په ترهګرۍ تورن کړی. دا اقدام ښایي په پاکستان کې سیاسي کړکیچ لا پراخ کړي. دا تور پر عمران خان په اسلام آباد کې د هغه له وروستۍ وینا وروسته لګول شوی. هغه په دې وینا کې ژمنه کړې وه چې د پولیسو د هغه مشر او یو قاضي به په خبره چې د ده په خبره د دې یو نږدې همکار یې له توقیف وروسته شکنجه کړې، دوی به محکمې ته راکاږي. خبرونه مولا ازادۍ راډیو نو اوریدل. تاسو پی یو سټډیو ته وکی وړاندې په دې خبرونه کې د زینو دی خبرونو تفصیل هم اورو، خو په دې سربیر اوري چې طالب چارواکي وایي کچیرته د ملګرو ملتونو لخوا پر چارواکو د سفر بندیز ولګول شي، دا به یو ناسم اقدام وي.
داسې بندیزونه ولګیږي او د دې لپاره دلیل هم نه وي. دا یو ظالمانه اقدام دی. اسلامي امارت په دې مورد باندې خواشینی مخې.
هلمند کې خونځي د خونکو له کمښت سره مخ دي.
څوم فارغ معلمان موږ په ولسوالۍ کې تقریبا یو یا دوه لرو هم نه بله، نو یاد شپه ژم فارغ دي او یا کم وخت د داود خان دې خواته په مبغران کې مکتب ویل سوی نه دي.
نور رپورټونه هم لرو له موږ سره اوسئ.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 14 طالب مشرانو د سفرونو د معافیت د پریکړې په اړه اختلاف لري. دا معافیت د تیر جمعې په ورځ وروسته لدی پای ته ورسید چې ایرلند چې له یوې بلې میاشتې تمدید سره مخالفت وکړ، خو د یوې داسې پریکړې په اړه چې ټول لوري پرې سلا شي د ملګرو ملتونو امنیت شورا د غړو ترمنځ اختلاف شته. اخوا د بدلون لپاره د افغانستان د خزو ائتلاف یو اعلامیه کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غوښتي چې په افغانستان دننه د مشروعیت له ترلاسه کولو پرته د طالب مشرانو د سفرونو معافیت تمدید نکړي. زما همکار راسره په تماس کې دی، نور جزئیات له دا اورو.
تمه وه چې د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا د 14 طالب مشرانو د سفرونو د معافیت په اړه خپل وروستۍ پریکړه وکړي، خو د هغوی ترمنځ وشلو دریځونه دا پریکړه ځنډولي. د فرانسې خبری اژانس د یو شمیر باخبره ډیپلوماټانو له قوله لیکلي، ځینې لویدیځ هیوادونه دې ته لیوال دي چې په دې نوملړ کې کموالی راشي، خو چین او روسیه بیا بل دریځ لري. چین چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دورهیي مشري کوي له روسیې سره یو ځای غواړي دا ټول 14 طالب مشران د نوي ورځو لپاره اجازه ولري چې د قطر په ګډون د سیمې هیوادونو ته سفرونه وکړي. د راپورونو پر بنسټ پرون د جوړ جوړجاړي لپاره څو وړاندیزونه رد او بدل شول، خو پایله یې ورنه کړه. تمه وه چې په دې اړه بحثونه دوام وکړي، خو د احتمالي پریکړې تر کېدو هیڅ طالب چارواکی چې د بندیزونو په نوم لاړ کې شامل دی د سفر اجازه نه لري. تېره اونۍ د امنیت شورا په غونډه کې امریکا وړاندیز وکړ چې دا نوم لاړ دی شپږ تنو ته راکم شي او په معافیت کې راغلي کسان باید یوازې قطر ته د سفر اجازه ولري. خو طالبان وړاندې لدی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه وکړي خپل دریځ ښودلی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د بندیزونو لګول د تعامل مخنیوی ګڼلی او د بدو پایلو په اړه یې خبرداری ورکړی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم نن ازادي راډیو ته وویل
او داسې بندیزونه ولګیږي او د دې لپاره دلیل هم نه وي. دا یو ظالمانه اقدام ده. اسلامي امارت په دې مورد باندې خواشیني مخي او دام وایي چې ملګرو ملتونو د سازمان په عنوان داسې کول نهایت کې د دې سازمان حریت او د دې خپل ارادیت ته تر سوال لاندې وړي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو په نوملار کې 1530 تنه طالب چارواکي شامل دي، خو له دوی 14 تنه د سولې خبرو او په حکومت کې د اصلاحاتو راوستو په خاطر د مذاکراتو لپاره له دې نوملار معاف شوي وو. په ورته وخت کې د بدلون لپاره د افغانستان د ښځو ائتلاف یو اعلامیه کې د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتي چې د دې طالب مشرانو د سفرونو معافیت تمدید نه کړي. دوی یو اعلامیه کې چې پرونی خبره کړې لیکلي، سره له دې چې طالبانو ژمنه کړې وه چې د ښځو حقونه به مني او یو ټولګډونه حکومت به جوړوي، خو له دې ژمنو سره سره بیا هم خپلو سخدریزو کړنو ته دوام ورکړی. اختلاف اعلامیه کې زیاته شوې، طالبانو نه یوازې دا چې پر افغان جونو خوځو شدید محدودیت وضع کړي، بلکې د دوی د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې یې له منځه وړي دي. همدا ډول د طالب مشرانو د سفرونو معافیت نوم لړ کې د شمیر د کموالي راوستو په اړه د امریکا او لویدیځو هیوادونو دلیل هم همدا ده چې پر افغان جونو خوځو بندیزونه لګولي او تر خوا یې له نړیوالې ټولنې سره په خپلو شویو ژمنو وفا نه ده کړې.
ډېره زیاته مننه زما همکارو چې په ریپورت کې مو ترې واورېدل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د 14 طالب مشرانو د سفرونو د معافیت د پریکړې په اړه خپلو کې اختلاف لري، او همدارنګه په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي که چیرته په دغه 14 طالب مشرانو باندې د سفر بندیزونه ولګول شي دا به د ده په وینا یو ظالمانه اقدام وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم سیلابونه د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د څو ورځو راهیسې د پرله پسې سیلابونو رپورټونه راځي. په ځانګړې توګه په لوګر او لغمان او ځینو نورو ولایتونو کې مخکې د ډیرو زیاتو ورانیو او ویجاړیو او همدارنګه د مرګ ژوبلې رپورټونه ورکړل شوي وو. په غزنی ولایت کې هم له تېرې ورځې څخه سخت بارانونه ورېدلي دي چې سخت سیلابونه یې راایستلي. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي لومړني معلومات ښیي چې تر اوسه پورې د دې سیلابونو له امله 15 تنه وشل شوي دي. دوی وایي دغه سیلابونه مالی زیانونه هم اړولي دي. نور حال په دې رپورت کې
د غزنی ولایت لامونیه کومندانۍ څخه په خبره سوې خبره پاڼه کې د یو 12 کلن ماشوم کس رسنیو ته لیږل شوی او وایي مړی سیلابي اوبو راوړی دی. دوی وایي دغه ماشوم د غزنی ولایت اندړو ولسوالۍ اړوند په ایرګتو سیمه کې د عبدالحمید خان کلی په مسجد کې پروت دی، خو کورنۍ لا هم نه د معلومه چې دا هلک څوک او له کومې سیمې څخه سیلابي اوبو راوړی دی. دارنګه د قرباغ ولسوالۍ سپرخیلو کلی څخه بیا د سیمې خلکو آزادۍ راډیو ته د فیسبوک په لیکلي مسنجر کې لیکلي چې تیره شپه سیلابي اوبو دوه تنه وړي دي. دوی وایي دغه دوه کسان زوی او پلار و چې د پلار مړی یې موندل سوی، خو د زوی مړی لا هم ترای تم دی. دوی وایي د سیمې خلک یې په موندلو بوخت دي، خو د دغې سیمې یو تن عبدالوکیل مرجاخیل بیا آزادۍ راډیو ته وویل چې د دوهم کس مړی هم موندل سوی دی.
بلې، وژل شوي کسان د کرباغ ولسوالۍ اړوند د سفرخیلو د کلي اوسیدونکي دي. علی خان یې پلار او ګلابي بیزوی تیر مازدیګر دوی غوښتل چې خپل کور ته لاړ، چې متاسفانه په لار کې سیل پرې راغلی و. دوی په سیمه کې دواړه لاهو کړي وو او د کوچک په سیمه کې د دواړو جسدونه موندل شوي دي.
بل لور ته بیا په غزنی کې له طبیعي پیښو سره د مبارزې ریاست څخه رسنیو ته په لیږلې خبر پاڼه کې په ټول ولایت کې د سختو ورښتونو او سیلابونو د راوتو خبر ورکوي. دوی وایي لومړی معلومات ښیي چې د باران او سیلابونو له امله پرون ورځ او تیره شپه په قرباغ او اغز ولسوالیو کې 15 کسه وژل شوي دي، خو پوره جزئیات نه دي ورکړي. خبر پاڼه زیاتوي د مرکز ولسوالیو په بیلابیلو سیمو کې سلګونه کورونه ویجاړ شوي دي. همدارنګه 1500 هغه کورنۍ چې کورنۍ د سیلابي اوبو مخته پراته وو جماعتونو او تکیه خانو ته انتقال شوي دي. د خبر پاڼې په حواله چې دا لومړی معلومات دي او وروسته به نور معلومات شریک کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې د دوشنبې په ورځ د سهار په 10:00 بجو د باران ورښ پیل شوی چې د سه شنبې ورځ تر 11:00 بجو د دغه راپور تر جوړولو پورې لا هم ورېده.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. که د تاسو سیمې هم سیلابونو ځپلي وي، د خپلې سیمې تازه حال راسره شریکولی شئ. زموږ د واټساپ د پیغامونو شمیره ده 00420211401. دا شمیره درته بیا وایم 00420211401. تاسو کولای شئ چې دغه شمیرې ته غږیز پیغامونه او یا د خپلې سیمې د وضعیت په اړه باندې ویډیوي پیغامونه واستوئ. دې شمیرې ته که تاسو زنګ وهئ څوک ځواب نه درکوي، همدارنګه که لیکلی متن هم ورته استوئ څوک لیکلی متن ته هم ځواب نه وایي، یوازې ستاسو غږیز پیغامونه چې پکې تاسو د خپلې سیمې وضعیت ویلی زموږ په راروانو خپرونو کې به یې خپور کړو، ګوندې د هغه کسانو غږونو ته ورسیږي چې څوک له تاسو سره مرسته کولی شي. اوس هم ننګرهار ته ځو. دغلته د بیو د لوړوالي موضوع ده. د افغانستان په ختیځ ننګرهار کې خلک د بیو له لوړوالي سر ټکوي. دوی وایي چې په وروستیو کې د توکو بیې لوړې شوي او دوی د اخیستو وس نه لري. نور حال په دې رپورټ کې.
که یو لور ته په ننګرهار کې خلک د بیروزګارۍ له امله شکایت کوي، بل لور ته په ښار کې د خوراکي او نورو اړینو توکو له لوړو نرخونو هم شکایت کوي. دوی وایي چې له تیرو 3 میاشتو راهیسې د ډالرو په مقابل کې افغاني کرنسي خپل ارزښت ثابت ساتلی، خو د خوراکي او اړینو توکو نرخونه ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دي. دوی د جلال آباد ښاروالۍ له مسؤلینو غواړي چې د خوراکي او اړینو توکو نرخونه کنټرول کړي. د جلال آباد ښار 2 تنه اوسیدونکي لال پاچا او عمر خان وایي
د دې حزمات نه موږ راضي یو، خو د وړو د نرخونو د خوراکي توکو نه د دې غم نه کوي او نه داسې هغه جدید پام والا کړی دی. نور په صفایانې شروع کړي، دغه شروع کړي، خو دا د وړو معلومات او وړي او د خوراکي توکو د دې داسې صحیح معلومات نه دی کړی.
ښاروالۍ برخې نه موږ راضي یو او یوازې د نرخونو باره کې موږ هغه لرو مشکل، ځکه غربت وجنه هېواد ډېر غم سره مطلب جګړو سفله دی.
بل لور ته د جلال آباد ښاروالۍ بیان بختی جان مراد مشال راډیو ته وویل دوی په هر میاشت او په ځینو مواردو کې په 15 ورځو کې د ښار په اټیوالو نرخنامې ویشي. هر اټیوال چې له نرخنامې سرغړونه کوي دوی دکان مهرولاک کوي.
د جلال آباد ښاروالۍ نوري هر میاشت او ځینې توکو ته تقریبا 15 ورځې وروسته نرخنامه ترتیبیږي. هر هغه څوک چې د سرغړونه وکړي د نرخنامې نه جدي او قانوني چلند ورسره کیږي. د نرخونو کنټرول کمیسیون چې دی دا ولایتي کمیسیون د تقریبا 11 ریاستونو نه په دغه کې د ولایت او امنیت قمندانۍ په شمول استازي شامل دي چې دا د ښار په مختلفو برخو کې ګرځيږي. 3 ورځې دوی کمپین ترسره کوي په ونه کې. جلال آباد ښاروالۍ په دې برخه کې مختلف پلانونه او همداشان د نواحي او امریتونو له لورې هم د نرخونو کنټرول ترسره کیږي په وخت نا وخت.
د یادونې ده چې جلال آباد ښار کې د خلکو له لورې یادې شوي ستونزې اوسنۍ نه دي، بلکې پخوا هم خلکو د نرخونو له لوړوالي شکایتونه لرل او مسؤلینو یې په بیا بیا د حل ژمنې کړي، خو لا هم دې ستونزې ته حل لاره نه ده موندل شوې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د افغانستان په اړه وړاندې نور مسایل هم لرو، لکه له هلمند نه به واورئ چې په باغران کې د ښوونکو نشتوالی دومره محسوس دی چې دغلته د 6م ټولګي نه فارغ شوي ماشومان یا زده کوونکي بیرته لومړنیو ټولګیو ته په اصطلاح تدریس کوي. خو تر هغې مخکې راځو یوې نړیوالې مسلې ته. اوکراین وایي روسیې د ژاپوریژیا د اتومي تاسیساتو په خواوشا سیمو کې بریدونو ته دوام ورکړی او امریکایي چارواکو هم خبرداری ورکړی چې مسکو په پام کې لري چې د اوکراین د خپلواکۍ د ورځې لمانځلو سره مهاله د دې هیواد پر ملکي او دولتي تاسیساتو بریدونه زیات کړي. نور په دې رپورټ کې اورو.
اوکراین وایي روسیه د زاپوریژیا پر سیمه چې د اروپا تر ټولو لوی اټومي تاسیسات پکې د بریدونه کړي دي. په سیمه کې له وروستیو نښتو سره د یوې اټومي ویجاړوونکې پیښې په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. د امریکا متحدو ایالتونو خبرداری ورکړی چې موسکو په پام کې لري چې د اوکراین خپلواکۍ د ورځې له لمانځلو سره هم مهاله پر بنسټیزو او دولتي تاسیساتو حملې وکړي. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو د درستیځوالۍ دفتر نن سهشنبه وویل چې روسي ځواکونو د اوکراین پر ښارونو توغندوي او د توپونو بریدونو ته دوام ورکړ او په هغو کې د نیکوپول، کریویری او سیونلنیکوفسکي ښارونه چې ټول د زاپوریژیا اټومي تاسیساتو ته نږدې دي په نښه کړي دي. د سیمې والي ولنټین ریزنیچنکو پر ټلګرام پاڼه لیکلي چې د تېرې شپې په بریدونو کې لږ تر لږه څلور تنه ټپیان شوي دي. دغه راز په کیف کې د امریکا سفارت او یو امریکایي چارواکي په جلا بیانونو کې په راروانو ورځو کې پر ملکي او دولتي تاسیساتو د روسیې د بریدونو د پلان په وړاندې خبرداری ورکړی دی. دغه امریکایي چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې دوی داسې معلومات ترلاسه کړي چې روسیه په پام کې لري د اوکراین پر ملکي تاسیساتو او دولتي ځایونو پر روانو ورځو کې بریدونه وکړي. دغه چارواکي ویلي چې په اوکراین کې د روسیې کړو وړو سابقې ته په پام موږ په اوکراین کې ملکیانو او ملکي تاسیساتو ته د روسیې دوامدار ګواښ ته اندېښنه لرو. دا خبرداری داسې مهال ورکول کېږي چې د اوکراین چارواکو روانه اونۍ په پلازمېنه کیف کې د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت پر عمومي جشنونو بندیز لګولی دی. اوکراین روانه اونۍ له پخواني شوروي اتحاد څخه د خپلواکۍ د ترلاسه کولو یو دیرشمه کلیزه لمانځي. کیف ویلي چې دغه مراسم د حملو ګواښ ته په پام لغوه کړي دي. سبا د اګست څلېرشتمه پر اوکراین د روسیې د بې دلیله یرغل شپږ میاشتې پوره کېږي. روسیې د فبروري په څلېرشتمه پر اوکراین یرغل کړی چې په نتیجه کې په زرګونو کسان وژل شوي او په میلیونونو نور اوکراینیان هم په کور دننه بېځایه شوي یا هیواد پرېښودو ته مجبوره شوي دي.
د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو وزارت وایي په تیر یو کال کې دوی شاوخوا یو لس لک اووه زره معلولینو، یتیمانو او کونډو ته له ثبت وروسته د تیرو شپږو میاشتو حقوق ورکړي. دې وزارت د یکشنبې په ورځ په کابل کې د خپل کلنی رپورټ د وړاندې کولو پر مهال وویل دغه لړۍ اوس هم روانه ده. تفصیل یې په دې رپورټ کې.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د شهیدانو معلولینو وزارت په تیر یو کال کې له یو لکو زیاتو معلولینو، یتیمانو او کونډو ته د دوی د حقوقو د ورکړې خبره کوي، خو یو شمیر معلولینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی د تیر یو کال حقوق نه دي ترلاسه کړي.
نه تنها ما نه گرفتیم که اینجا اکثریت دوستای ما هستن که
دغه معلول چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي په تیر حکومت کې پوځي بریدمن و. نوموړي ازادي راډیو ته وویل دواړه پښې په تیر نظام کې د ماین چاودنې له امله پرې شوي دي. دی وایي په تیر حکومت کې معاش درلود او میاشت په میاشت به یې ترلاسه کولو، خو له تیر یو کال یې حقوق نه دي ترلاسه کړي.
د گذشت یک سال حکومت طالبا شخصا خودم کرده پای خود عدش دادم ده.
په تیر یو کال کې چې طالبان واکمن شوي او زما د اشرف غني په حکومت کې دواړه پښې پرې شوي، هیڅ حقوق مې نه دي ترلاسه کړي. تیر حکومت به موږ ته د میاشتې 2000 افغانۍ راکولې. دا یوازې زه نه یم چې خپل حقوق مې نه دي ترلاسه کړي، بلکې زما ملګرو هم هیڅ شی نه دي ترلاسه کړي.
نه تنها ما نگرفتیم که اینجا اکثریت دوستای ما هستن که نیکودم معاشات خود ما دریافت کردیم نگرفتیم.
دغه معلول وی وست محل در جون سخت شپی و رزی تیروی. دا پداس حال که دا چه دا طالبان و حکومت دا شهیدان و معلولین و وزارت یک شنبه پورس پا کابل که ملت دا حساب ورکون پروسی للاری دا یوی خبری ناست پترست که وویل چه پا تیر یو کال که دوی شاوخه یو لکو و بیشتر کسانو تا دا شپگو میشت حقوق ورکړي. د دې وزارت مرستیال عبدالحکیم حقانی
چې تر اوسه پورې من یو لک وی زره 1500 کم زیات یتیمان په شمول دی کونډو یعنی د مندو دا من ثبت کړی دي، او دوی ته پیلن د شپږ میاشتو حقوق په مرکز او ولایاتو کې اجرا شوي او یا د اجرا په حالت کې.
د دغه وزارت مسؤلین دغه شان وایي چې په تیر یو کال کې د طالبانو حکومت د رهبرۍ لخوا دغه وزارت ته شاوخوا 1.5 میلیارد افغاني بودیجې ځانګړې شوې ده. مخکې له دې چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شي، په تیر نظام کې ټولو هغه معلولینو، یتیمانو او دغه شان کونډو ته په میاشتني ډول معاش ورکول کېده چې د پوځ برخې معلولینو ته 2000 افغاني د میاشتې ځانګړې شوې وي، خو په افغانستان کې له سیاسي بدلونو وروسته اوس دغه پیسې له 2000 نه 5000 افغانیو ته راکمې شوې دي چې په دې پرېکړې مخکې معلولینو انتقادونه هم کړي ول.
له خبرونو ور اخوا
اوس پر شو دې ته چې نړیوال رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، اسمت ساروان ورته کتنه کړي.
د برتانیا میل ورځپاڼې په دې اړه لیکنه خپره کړې چې د امریکا متحد ایالاتونه په افغانستان کې له 40 میلیون افغانانو سره چې له لوږې سره مخامخ دي د مرستې لپاره د افغانستان بانک د میلیاردونو ډالره کنګل شویو پیسو د آزادولو په اړه خبرې کوي. ورځپاڼه د درو سرچینو په قول وایي د امریکا د ولسمشر جو بایدن حکومت به په متحدو ایالاتونو کې د افغانستان د میلیاردونو ډالرو د آزادېدو په اړه له دې سره سره خبرې وکړي چې د کابل په زړه کې د ایمن الزواهری وژل کېدو وښوده چې القاعده په افغانستان کې حضور لري او پر دې سربېره چې پوهیږي طالبان او د افغانستان بانک به له دغو پیسو ګټه واخلي. په داسې حال کې چې ملګري ملتونه خبرداری ورکوي چې نږدې 40 میلیون افغانان تر ژمي وړاندې له شدیدې لوږې سره مخامخ دي. د اقتصادي سقوط د مخنیوي لپاره د افغانستان له ثبات سره د مرستې پریکړه په دغه هیواد کې د بشري بحران په اړه د واشنگتن اندېښنه ښیي. میل ورځپاڼه د رویټرز خبري اژانس د تیرې میاشتې راپور ته اشاره لري چې امریکا غواړي د افغانستان بانک میلیاردونه ډالره کنګل کړي پیسې په سویس کې یوه جوړېدونکي صندوق ته وسپاري. دا صندوق به د یوه نړیوال پلاوي یا بورډ له لوري د افغانستان بانک شتمني په داسې ډول افغانستان ته ورکوي چې د طالبانو لاسته ورنه شي. خو طالبانو په جون میاشت کې د دوحې په خبرو کې له دې وړاندې سره مخالفت کړی و. د 2020 د اګست په 15مه د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته د امریکا او نورو هیوادونو د مرستو د بندېدو له کبله په افغانستان کې اقتصادي او بشري بحران ژور شوی دی. د افغانستان د حکومت په سلو کې اویا بودیجه د امریکا له لوري برابرېده. لانګوار ژورنال امریکایي ورځپاڼې بیا تر دې سرلیک لاندې چې طالبانو د ګوانتنامو یو پخوانی بندي په پنشیر کې د جګړې قومندان ګمارلی دی لیکنه خپره کړې ده. د ورځپاڼې اشاره د عبدالقیوم ساکر ګمارنې ته ده چې د اندراب او پنشیر د پوځي چارو مسؤل ټاکل شوی دی. زاکر شپش کاله په ګوانتنامو بند کې تیر کړی او د هغه په اړه ویل کیږي چې د طالبانو په منځ کې یو تر ټولو پیاوړی او خطرناک قومندان دی. زاکر چې په عبدالله غلام رسول هم مشهور دی د 2001 کال په دسمبر کې په افغانستان کې ونیول شو او شپش کاله وروسته د 2001 میلادي کال په دسمبر کې افغانستان ته ولېږل شو. ډېر ژر له طالبانو سره یو ځای شو او د جنوبي ولایتونو قومندان وټاکل شو. د پنشیر او اندراب لپاره د پوځي چارو د مسؤل په توګه د زاکر د ګمارنې خبر د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد د یکشنبه په ورځ اعلان کړ. په دغو دو سیمو کې د ملي مقاومت جبهه چې احمد مسعود مشي کوي فعاله ده او وخت نا وخت پکې د جګړو ادعاوې کیږي. لانګوار ژورنال د دغو سیمو لپاره د قیوم زاکر ټاکنه د دیشکارندوی بولی چې طالبان په دغو سیمو کې له ننګونو سره مخامخ دي.
اوس په ملاټ شو هلمند ته. په هلمند کې باغران یو لاغه ولسوالۍ نه ده چې زموږ ګڼه اوریدونکي ترې وخت نا وخت موږ ته پیغامونه راستوي. دغلته د لومړنیو اسانتیاوو له نشتوالي شکایت کوي. یو مسله هم چې دغلته ورسره خلک مخ دي هغه د ښوونځیو کموالی نشتوالی او همدارنګه د لیسو نشتوالی دی. خو هغه ښوونځي چې شته په هغې کې بیا ښوونکي نشته دی. تفصیل په رپورټ کې اورو.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
دا د باغران ولسوالۍ مرکزی ښوونځی ده چې اوس مهال په کښې کې سلګونه زده کوونکي په زده کړو بوخت دي.
مطلبونه راغلي دي، موږ له خپلو کتابونو سره مینه لرو.
د دې زده کوونکو عمرونه چې له لسو څخه کم دي د ټولو سره د یونیسف شین رنګه لرونکي بستې او کتابچې ورسره دي. او د تورو غرونو تر څنګ په یوه نړېدلې ښوونځي کې سپینږیري کسان چې عمرونه یې د یوه د هم تر 50 کم نه دي ورته تدریس کوي. د دې ښوونځي هېڅ یو ښوونکي له شپږم ټولګۍ نه پورته زده کړې نه دي کړې او ځینې ښوونکي خو یې آن په سترګو هم څه نه ویني او له چشمو نه پرته زده کوونکو ته تدریس نسي کولی. لکه دا 68 کلن محمد موسا. محمد موسا چې سپینه اوږده ږیره لري او سپینې چشمې تر سترګو دي دغلته د څلورم ټولګي زده کوونکو ته تدریس کوي.
<تصفيق
د ګلیسی مدیر شاه محمد چې خپل شاوخوا 55 کال عمر لري وایي په باغران ولسوالۍ کې د داوود خان له واکمنۍ راوروسته بیا د ښوونځي دروازې تړل سوي.
معلمان خود داسي د 12 فارغ معلمان موږ په ولسوالۍ کې تقریبا یو یا دوه لرو هم نه بله، نو یا د شپږم فارغ دي او یا کوم وخت د داوود خان دې خواته په باغران کې مکتب ویل سوی نه دی. کم کسان چې سپینږی لکه داس پینږی اجناس چې شپږم ته دې وخت په مکتب ویلي، خو اکثر وفاسي وي ستنه داوود خان د وخت څخه را په دې خو دلته مکتب نه دی ویل سوی.
خدا عمر خوړلی چې د پوهنې ریاست او یونیسف په مرسته یې په خپله سیمه کې اوس د پوهنې دا ډیوه بله ساتلې، وایي نه غواړي راتلونکی نسل په تیارې کې پاتې سي. د باغران په دې ولسوالۍ کې چې دی عمر خوړلو وسلي سرنغښتي له ګڼو ستونزو سره هم مخ دي. زده کوونکي شکایت کوي چې کتابونه، کرتاسي او په ښوونځي کې د څښاک اوبه نه لري، چې دې چارې د دوی پر زده کړو منفي اغېزې هم کړي دي.
نشته او قلم کتابچه نشته، خو داسې دی چې نور شاګردان شته مرګن بي کتابو پاتې دي. یه ډیر شان اس کلمه کلمه اس کتاب چې درس هم کی چلان اس مردل ته وبن لری چې لاد ته شان نه درس مردل پر شنو او شی سلان اس تخته کنه لری سم دی ملک نه بسر.
د هلمند د پوهنې رئیس محمد یواز انصاری هم منی چې په باغران ولسوالۍ کې ښوونیز بهیر لستونز سره مخ دی، خو د ژمنه کوي چې هلته به د ښوونې او روزنې په برخه کې د غشته ستونزې هواروي.
یونیسف اداري وعده را سره کړي چې اولې کټګوري کې به موږ هغه ته حق د باغران ولسوالۍ او د بغنی ولسوالۍ او خانشین د شو ولسوالۍ ته ورکو، چې هلته د دوغې ادارو د خوا څخه هم غوښتنه ممکن ده ان شاء الله ډېر ژر به موږ د باغران او بغنی ولسوالۍ ته د یونیسف په مالي لګښت باندې هلته د تعلیم دپاره زمینه برابره کړو.
باغران ولسوالۍ د هلمند د مرکز لشکرګاه څخه په شاوخوا 22 کیلومتره کې پرته یوه له هغه غرنۍ ولسوالۍ څخه ده چې د تیر جمهوري شل کلن نظام پر مهال تر ډیره د طالبانو تر ولکې لاندې وه او د جګړې تود سنګر و، نو ځکه دغلته خلک له هر ډول پرمختیایي پروژو او نورو اسانتیاوو بې برخې دي.
السلام علیکم. سردار ولی ما د خوګیانو ولسوالۍ نه ټولو نړیوالو موسسو ته او د افغانستان حکومت ته دا پیغام پیدم چې د خوګیانو ولسوالۍ د فتح فرقې او خوګي په منطقه کې ډېر شدید باران وشو، د خلکو ته ډېر تاوانونه ورسېدو، فاصلې کړلې وې، فصلونه یې کړلي و، فصلونه یې تباه او برباد شو. او مونږ د دې نړیوالو نه حکومت نه ناخواست لرو چې د خلکو سره حکومت وکړي، ډېر خلکو ته زیان ورسېدو، شدید باران وشو. وسلام.
بلی السلام علیکم. زه د هلمند ولایت کجکیو د ولسوالۍ د زمینداور د علاقې څخه پر تماس باندې یم. ورور د از موږ کښتونه وڅوله پر نورو ولایتو کې خو بارانونه دي، پر موږ باندې خاص او تنخاص وریازي دي. دغه یوه هفته موږ شمسیانو هندارو یو تک اوبه هم نه دي راکښلي، د چشنګ په اوبو پسې افګاریو. کاله کې موږ کړلي وې، کاله کې وچې شوې، جواري وڅوله. زموږ د حکومت څه دا خواهش دي چې د از موږ غږ واوري، دلته موږ ته مرستې راواستوي. ورور دلته کاتونه خلکو ته ورکړي دي، درې او څلور میاشتې پر یوه کاټ باندې مرستې. کاکا خو دغه د یوه څه واخلي، بل تیوار کوي، بل تیوار کوي، یو وار یو وار یو وار کوي. په دې رقم به موږ وتوانېږو چې ټول وطن وزر کړو، او مسکینان هم په دا رقم نه په ګوته کېږي چې بس هر چا ته ورسېدی هغه وړي برای په میاشت میاشت وړي. دغه غږ به ورسوي تر لوړو مقاماتو. بس ښه وخت.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. کله شرزه د ننګرهار نه تاسو ته پیغام پرېږدم. دا چې د نجونو مکتبونه بند دي، نو په پاکې اوس د کانکور کومه برنامه چې ده کانکور امتحانونه چې اخیستل کېږي هغه هم بند شوي دي. نو ما د طالبانو چارواکو نه دا غوښتنه ده چې زر تر زره دې ښوونځي پرانیزي او دا د کانکور برنامه دې زر ته پروسه دې بیا شروع شي چې غواړو برخه اخلو. او دا چې مونږ په کور کې لکه یو قفس کې بندیان یو، دا چې مونږ نه غواړو، مونږ خپل حق غواړو. کم شرایط چې اسلام مونږ ته راکړي دي او هغه قانون چې په اسلام کې دی هغه شرایط ټول مونږ منلي دي او منو یې. هغه د دې نه پټ ځان کړه، دا یو بهانه ده او دا یو د دې خپلې تمې غوښتنې په دې کې نغښتې دي. نو مونږ زر تر زره غوښتونکي یو چې زمونږ مکتبونه دوم خلاص شي، زمونږ د خپلو کورونو چې ډېرو مشکلاتو سره مخ یو، رواني طرفه روحي طرف ذهني طرف مونږ ډېر یعنی خفګان کې مونږ ډېر زیات خفه کوي دا حالت چې مونږ په کور کې خپل خویندې یا مونږ په خپل کم دا حالت ګورو مونږ ډېر ځوروي ټول افغان نجونې هم دا حالت لري نو هیله مې دا د ټولو چارواکو نه د نړیوالو نه که څه هم بندیزونه هم ډېر زیات په تاویلي مشرانو باندې راغلي دي